السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرې غړی کې مو زه نجيبه مهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه راسره دي، مرکې دي، همدارنګه د قبایلي سیمو په اړه هم راپورونه لرو. تاسو راسره اوسئ، خو په سر کې خبرونه اورو. دانی ساجمل نه زر بهتره ګرځو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر له پاکستانی وزیر اعظم سره په خبرو کې د پیښور بډبیرې د برید غندنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې باید پاکستان دې د ټولو پانسیانو نه بخښنه غواړم چې پاکستان دې پر ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. او چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې هواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واغستل شي. نن د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي په حواله وایي چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه وکړه او یو وارې بیا پر دې ټینګار وکړ چې کله یې هم د بل کوم هیواد پر ضد د خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د بډبیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې په یوې غونډه کې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر استوګنسي د تیرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث شو. پرېکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. د پاکستان امنیتي چارواکو پرون ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې 9 کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي هغه لس کسان چې ورته د مرګ او عمر قید سزا ورکړل شوي د غیر قانوني اعلان شوو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت الجهاد دی اسلامی او تحریک طالبان پاکستان شامل دي. دا کسان په خیبر پختونخوا کې په پوځي قافلو په حملو او په بلوچستان کې په فرقایسو مختلفو پیښو کې ککړ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسي ورکول ودروي او په فوري توګه د په ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. نوموړي ته یو عدالت د روان کال د جولای په 9مه د پانسي ورکول لپاره ډیت وارنټ جاري کړی و. د دې وروسته د عبدالباسط وکیلانو د هغه د مرګ سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل، خو عدالت عبدالباسط ته د ستمبر په 2مه یعنی نن د پانسي ورکولو حکم ورکړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تېره شپه مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې د پاکستان لپاره یو څېړونکي سلطانا نون په حواله ویل شوي دي چې د ویل چیر استعمال کوونکي عبدالباسط ته د مرګ سزا ورکولو په طریقو باندې د غور کولو پر ځای پاکستانی چارواکو ته پکار ده چې عبدالباسط معاف کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته په دوره دی. د مشال ریډیو خبریال د وزیر اعظم هاوس ته یو چارواکي په حواله وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د رواني میاشتې په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. نوموړي به د دې غونډې په څنډه کې د چین او ملګرو ملتونو لخوا د جنسي برابرۍ او د ښځو د کار روزګار موقعو په اړه په جوړه شوې غونډه کې هم ګډون وکړي. د شبقدر کامی یا نېشنل بانک ته ورغلي د ورسک سره تعلق لرونکي کسان وایي چې د پنشن اغېستو پر مهال له یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي. د میچنې سره تعلق لرونکي یو تن مقرب شان ان مشال ریډیو ته وویل چې د پنشن اغېستو لپاره د پېښور شبقدر پلوي سړک په ګڼټو ګڼټو انتظار باسي او د ناستې لپاره یې ځای نه لري. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې باید د بانک عمله دې زیاته کړل شي.
موږ مشکلات دا لرو چې موږ ته د ناستی سهولت هم نشته دی او په نمرونو ولاړې پوهشي بوډاګان راغورځېږي. ډېر لرې لرې خلک راځي په کاره چې لکه مطلب چې هغوی خوشاخونه د بینکونه د پګنداو خلک چې پګنداو ورکي او یا بل ځای کې ورکي.
خو بیا د بانک چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې د ولس د سهولت لپاره د سهار 9 بجو پر ځای 8 بجې بانک خلاصوي چې دا شان خلک زر تر زره خپل پنشنې ترلاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کالونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز د خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیایي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نوره هم راکمه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په 4 بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یو موټر بمي چاودنې سیمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي دي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین ضلعه کې شیعه ملیشو غړي په نښه کړي دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 2 زخمیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې 2 عام وګړي وژل شوي او 9 زخمیان دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیا سیمه کې په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي. د بغداد په شمال کې په المشاده سیمه کې د پوځي قافلې سره نږدې په چاودنه کې 1 سرتېری وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار صلاح شوي چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروستو خبریالانو ته وکړه. کریملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلي پر مهال څرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روس اقدامات به تل مسؤول لانوی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زم همکار سراج زهیر درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهې پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 23 روپۍ 45 پیسې او په 23 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 45 پیسې. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 21، بنو کې 1.5 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د په میډیم ویو شپږ سو 21 په دې خبرونه کې به وره افغان ولسمشر وایي خپله خاوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. خو د بډه بیرې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا اختلافات راپارولی دي. کارپوهان څه وایي؟ قبایلی سیمې دي په یوې ځانګړې صوبې بدلې کړی شي که د خیبر پښتونخوا سره د زم شي. په دې اړه هم د کارپوهانو او سیاستوالو همدارنګه قانون مشرانو نظرونه راخیستي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پرون ننګرهار ته لاړ او په کوټ ولسوالۍ کې خلکو ته وینا وکړه.
کمانډر صاحب خپل اردو هم دلته ناست، کمانډر صاحب د ایوان دلته تشریف لري. زه د رئیس جمهور د افغانستان د اعلی سرکمندان د نمایندګۍ دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده چې دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ وي.
و به اورئ چې یوه وزیرستاني میرمن خپل اختر څنګه مانځي.
ما د پیه الله پاک قسم می چې یو دی چې موږ نه د بچیانې کپڑے شته او نه موږ د عید د ذبحه کړې دی.
نور راپور نه هم لرو را سره اوسه. د پاکستان سرکاري میډیا وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډه بیرې په پیښه دوی خواشینی دي او دا پیښه دوی غندي. نوموړي ویلي د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. بل پلو راپور لرو چې د بشري حقونو د سار ادارې پر پاکستان غږ کړی چې په معذورو کسانو دي د اعدام سزاوي نه عملي کوي. همدارنګه د پاکستان د پوز مشر ووتر نه هوتره ګرو ته د پانسي د سزا د ورکولو توثیق کړی. د ټولو موضوعاتو تفصیل مونږ ته په تیرو خبرونو کې زموږ همکار احمد الله داسې راکړ.
اوس نه لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمونږ هم خبرې وشولې او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی په دې حق لا نو هغه ویلا چې اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې ویلا چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د بل یو ملک او خصوصا د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. نو مولي چې کوم دی هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په کوم په دې حمله کې چې کوم د پاکستان ایئر فورس په بیس کیمپ شوی وه په هغې کې د عامو خلکو او د فوزي کوم ځوانان چې کومو د هغې په وجه نه د خفګان څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان مخکې هم څو څو وارې دا خبره کړې ده چې کله به هم دوی خپل ځمکه چې کومه ده هغه د بل یو ملک پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. نو افغانستان اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دی.
چې بل پلو راپور لرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال رایل شریف نه هغو کسانو ته د اعدام د سزا د ورکولو تصدیق کړی چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل د پاکستان فوج مطبوعاتو څنګه چې کوم د آی ایس پی آر د هغې ډایرکټر چې کوم دی عاصم باجوا هغې د ټویټر پیغامونو کې چې کوم دی هغې ویلي دي چې د ترهګرۍ په مختلفو وارداتونو کې چې کوم نه ترهګر دي نو د فوج مشر د هغې توثیق وکړلو او دغه کسانو ته به چې کوم دی د مرګ سزا ورکړل کېږي او په دې کې دا چې کوم ترهګر دي بقول د عاصم باجوا چې دا په عام ولس او سکیورټي اهلکارو په وژنه کې چې کوم دی ککړو.
احمد الله په اسلام آباد کې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې وې خو د کابل د بریدونو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان د تورنو لګولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شول. پاکستاني چارواکو هم د پېښور د بډبیر د حملې وروسته تور ولګاوه چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او ښې اړیکې جوړېدو کې کوم بنیادي خنډونه دي زمون همکار یعنی سی اجمل په دې موضوع له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړ.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د بډبیرې پیښې ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. له دې نه وړاندې د پاکستان د پوځ بیان ویلي و چې له پېښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پېښور کې کارپو اعجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باورۍ بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړېدو وروسته د هغې په رسمي توګه نه منل د ډیورنډ کرخې مسأله د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغسې مسألې شاملې دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلې دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردي جګړه ده افغان خاوره باندې کېږي. دا هم یو مسله ده چې د دواړو تعلقات سمېدو کې یو لوی خنډ دی. یو ځای مو یې دا فلاني وکړه چې ښه بله وخت یو وخت کېدلی چې ماښام کې نه ویږي افغانستان د افغانستان یا چا زخمیان نه کم بل کړي وایي دا پاکستان دا یو ځای په بل خپلې کمزورتیا ګانې خپلې غلطیانې پټولو لپاره خو چې خپل حالات یې سم کړي
په کابل کې کارپو نصر الله ستانکسی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپله ستراتیژي لري په سیمه کې. هغه ستراتیژي غواړي چې پلی کړي په دې معنا چې غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او آرډرونه ومني. ښاغلی غني د خپل حکومت په سر کې وویل چې دا نوې یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه د هغوی ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان فکر کوم د دې لپاره باید کار وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث د راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پرله پسې دورې وکړې. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیلې لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لاره هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزوري شي.
اوس هم دې نه دا تعلقات کم دي دا بیا خراب شوي دي او هغه وجه دا ده چې دا سم دا خاص کر دا کہ آرمی ایکشن شروع کرے دے دو کے دو افغانستان تا وہی کہ تاسو دو تا پناہ ما ورکو ایز آئی انڈرسٹینڈ اگر وہی نا دا کوئی پناہ گاہ کو تاسو علاقو کی دی مونگ تا مسئلہ تاسو وجہ نا دا او پیرل ایفرٹس روانی او دوڑا ملکوں نے دام نواڑی کے تعلقات خراب سی ولی افغانستان کو نسی افورڈ کا ولی کم اسمال پاور دے
اجاز خٹک زیادوی چی پاکستان افغانستان اتراغر اخکار حوادونا دی نو باید چی دوڑا حوادونا دی یو بلا پارا پخپلا بہارن پالیسے کی بدلون راولی
اگر افغانستان پاکستان در سرحد سے لے بیمانی خل کو تگ را دل نہیں خو آسان بالکل آسان وہ قانونی دی پردان پوئی کہ دا چی کما شغل پیخا دا دا دست گردی دا ترگری دا دا دوار ملکون خوری لگ جاگے او یو قسم زان تا نسی سر تر سوالے او دای دوار خیلی که نوی زان ما سر نلتا با امن شو آلتا بوران شو دوار خوب نگیم
دا پاکستان و افغانستان ترمینس اڑکی لاغ رستو خرابی شوی چی پا دی رستیو کی پا کابل کی دا خونری بریدون رستو افغان چارواکو پر پاکستان تور پوری کڑک چی دا دا پاکستان لخوا یو نا اعلان شوی جکڑا دا خو پاکستان دا خبره رد کړي او وای چی دا سول و ثبات پا لڑکی با لافغانستان سره خپل همکاری جاری وساتی
دا مشال ریڈیو دا
د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق وایي دوی د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي نوموړي مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې په دې موضوع ټول ګوندیزه کانفرنس راوستل پکار دي چې د ټولو خواو نظرونه مخې ته راشي زموږ همکار خالد خان د سراج الحق سره خبرې کړې دي
زمونږ دریځ دا دی چې هر فیصله د قبایلي عوامو او د هغوی د مشرانو په خوښه باندې او د اسلام آباد نه په هغوی باندې خپل تجاویز او تپل مناسب نه دی نو مونږ په هغوی باندې ډېر زیات سوچ وکړو چې که ځان له صوبه شي نو د دې هغه جغرافیایي هیئت داسې دی چې په منځ کې بیا د خیبر پښتونخوا علاقې به راځي او یو سنټرل پوینټ منتل مشکل دی پکې نو دې وجه نه چونکې 8 کروڑ پنجاب دی او زمونږ صوبې آبادي هم ډېره کمه ده قبایلي کې خلق هم صرف لسټیا لکه یو کروڑ پوری دی په وجه نه زمونږ قبایلی علاقو د مشرانو په خوخه باندې دا تجوز او چې کدا د صبح یو داسې سش لکه ملکن ډیویژن چې یو ځان لا جداګانا حیثیت هم ده د پارت په شکل کې او غزي رسم او رواج کلچر او جرګه د هر څه په جاری او هغه نه علاوه د صبح هی سم ده
تاسو دغه فیصله هم کړی چې آل پارټیز کانفرنس یا ټول ګوندی سیاسي غونډه برابرې په اسلام آباد کې هم پدې دا بکل را بلی تاسو
په دې کې بنیادی طور موږ یو سیاسي اتحاد آلریډي په قبایلو کې شته او موږ غواړو چې دا ټوله مسله د یو پاکستان پولیټیکل پارټي د لیډ کولو په ځای باندې هغه سیاسي ګوندونو چې کوم شته اتحاد دی هغه د لیډ کې او د هغې په مشوره باندې او د هغې نه دویم علاوه دویم فارغ چې دی زموږ د فاټا سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ ممبران دي او سنیټران دي چې هغې هم په دې کې شامل شي نو د دې دواړو فریقانو سره به موږ د اختر نه پس رابطه کوو او د هغوی په مشوره باندې به یو جمهوري لاره اختیارو په بهرحال زموږ دریځ دا دی چې دا د یو پارټۍ ځانګړې فیصله نه ده په کار بلکې په دې باندې د ټولو سیاسي جماعتونو کوم چې په قبایلي علاقو کې دي او چې کوم ایمینیز او سینیټران دي او چې کوم پاکستان کې مشران دي او د علاقې د صورتحال نه خبر دي د هغوی ټولو یو مشترکه موقف په کار دی
د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق او چې ویلي قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او د دې پریکړې د کولو لپاره باید یو ټولګنیزه کانفرنس راوغوښتل شي یو شمیر قبایلي مشرانو سره د مشال اډیو بل همکارو مردراز وزیر خبرې کړې دي په دغو مشرانو کې ځینې وایي د فاټا ځانګړی حیثیت دی برقرار وساتل شي او ځینې بیا د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي وابهرو
نارد وزیرستان کوم مداخل تعلق لر ملک السلام خان کو د سبي سره غړول دغه نغړي چې میز مطلب دی کنه د عدالت او د میچلګي یا د زمینار د عدالتي خبره وصل کوله د ورسې چې د میچلګي په ورځ کې نه نه مطلب دی کنه حال شي پله کوله نه د عدالتي نظام نه نه خبر د میز مضبوط سیستم دی خو د میز نه مطلب دی کنه ګډوډ شوی دی
حمایون خان وزیر موجوده چې کیمدا اصلاحات خبره شي ملکانہ سسٹم دا یا پولیٹیکلی سسٹم جے کیم دا ہے پدا کے دا بہتری ریفارم دا پکی روچی جے کیم دا لے مانا شکینا دی آدھا پکی خاتم سی دے عوام دے فائدے دے پورا دا تو شای پکی ویرگاٹ کو
ایمونم گلازم دا دے شمالی وزیرستان سارا تعلق لارا دا خبر رونی دی چې فاټا د یو ورشي سوپا جوړ شي او یا د پخیبر پختونخوا شي منی په شګاډه ده شي خو د مخبل سوچ پیکر هم دادای چې دادا ځکه په شګاډه شي چې خو اسه نه د خیبر پختونخوا نه خو د میژ خلاصای نشي ځکه چې کا دفتر د اکادمی ژ نر کړوړ دی د زندګي هغه د خیبر پختونخوا سره تړلی دی یو تر خل د فاټا شي کیمی د پخیبر پختونخوا باندې ابودی نو له هغه د میژ چې کیم کړوړ دی د خیبر پختونخوا سره شي نه کې زون ته فاټا غوښی سبا
د ننګرهار په کوټو لسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په جریان کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د دوی تر څنګ ولاړ وي. زموږ همکار شاه محمود شینواری دغې غونډې ته ورغلی او دا راپور راستولې.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشنبه په ورځ د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دې ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو سي په څه ترتیب کولای شو سي لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسو په نیمایي کې پرې نږدو. دا د پاکې هدایت هم ده چې مدرسه په خپل اردو هم دلته ناست ده، مدرسه صاحب د لیوا هم دلته تشریف لري او همدارنګه د موږ رئیس صاحب امنیت کومندان صاحب دی امنیت رئیس به جمهور د افغانستان د اعلی سرکمندان د نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده سي دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ وي د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لویه لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي. دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره لدی چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو، د ښوونځي وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي، د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله بکو په نره بکو عملاتر بکو او ستاسو همکاری ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
بل پلو په ولسی جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجی ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپله له ملګرو سره د جنگ لومړی کرخې ته ورځي. زموږ همکار احمد تکل له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړي.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅکله حاجي ظاهر قدیر د خپلې خبرې نه شاته نیزي، یا به مري یا به په خپلې خبرې ولاړ وي.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والی عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی، یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړی مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې زه کار نه لرم، هغه د هغوی خپل کار ده. که د وطن ته خیر وي که درسي راځي په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقي وال د دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی، زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټولو افغانانو باندې باور لرم. انشاءالله وبه ګورئ چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او دې قربانۍ ته حاضر وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانۍ وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخښه دي ګورئ، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیڅ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه دی نیولی، حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نشو دی کې، دغه مهمو زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به وي هلته، خو د هیڅ چا سره هغه خلک چې تکتیکی لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلی، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به انشاءالله چې خپل اسلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی وای، انشاءالله چې هغه اسلحې براباسي او مرمۍ به انشاءالله هغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنگي، دا به ولس خپل د سر نه، خپل د مال نه، خپل د حیا نه، خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي، دا هغه جنگ دی.
بله قادر صاحب، یو ورستۍ پوښتنه، کله چې ولس مشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولس مشر لومړی مرستیال چې کار یې جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران چې کار یې نه دی، د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډیره ښه پښتنه مو وکړله، ما چې کومه خبره کړې ده او که تلویزیونو کې مکړه او کرادوګانه کې مکړه که د ولسي جرګې د مایک نه مکړه ده، ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړه ده، د دنیا ټول حقوق دانان دی راشي چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ورته ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی. د اساسي قانون 55 مادې ته مراجعه وکړئ، هغه صراحتن دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې، ستا ناموس په خطر کې، ستا جایداد په خطر کې، لیا ته حق لري چې د دشمن په مقابل کې ټوپک راجک کې او جنگيږي. دا کاملا د قانون اساسي مطابق ده، مخالف نه ده.
د حاجی ظاهر قدیر سرګندونه مو واوریدلې. اوریدونکو د سټوډیو د غړیستان خی چې 12:30 بجې کینون کې دی، په پوره 12:30 بجو به د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، خو لا 3 منټه شته اوریدونکو بخنه دی وی دا بل راپور ته وړاندې کوو. په شپقدر کې ریټایر شوی کسان وایي د پنشن د پیسو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري، دوی وایي ګرد ورځ په قطارونو کې ولاړ وي او د خپل نوبت انتظار کوي. بل پلو د بینکونو چارواکي وایي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. نور تفصیل د شانواز ترګزینه.
د شوقدر ورسک او د محمود جنسی د سیمو سپینګری هغه پنشن اخستون کې چې له سرکاري ادارو نه ریټایر شوی دی، د شوقدر په نېشنل یا په قومي بانک کې میاشتنی پنشنونه یا وظیفه اخلي. دغه بانک چې د شوقدر په خور په لوی سړک آباد دی، د اولس ته زیات راتک په وجه د سړک په غاړو سپینګری ولاړ وي، ولې زنانه هم د بانک مخې ته د سړک د پاسه ناست وي او د پنشن اخستو انتظار کوي.
مقرف شاه موږ د میاشتنی نه راغلي بنگلو والی، موږ مشکلات درلرو چې موږ ته د ناستې سہولت هم نشته او په مرونو ولاړ پوشه بوډاګان را غورځيږي. ډېر لره لره خلک راضي په کار چې لکه مطلب چې هوا خواغوي خوشاخونه د بینکونه د بغنداو خلک بغنداو ورکی وي، بلځه کې ورکی
د بینک مخه ته نه خود نه ست زایشته او نه د ګرمۍ یا لبارانه د پټېدو لپاره کوم چت شته دي.
ورستان نامه مې ده د کتوزو روډ باندې مسل قلعه کې پاتې کی پیار مېش کې دا په ولاړه بس دا دوه درې سلو سلور ګنټي ولاړي بس دا بینک د سې کې پکارو چې دوی یو کورسې ورته لګولې وې چې نور سم نشي د بیماران د مشران خو پکې ناشته.
له دې وړاندې چې محمود جنسی کې حالات ښه وو، د محمود پینشن اخیستونکو به په غلنۍ کې جوړ د نېشنل یا قومي بینک نه پیسې اخیستې، ولې د عسکري اپریشن نه وړاندې او بیا وروستو دغه بینک لا هم بند دی.
زه نصر رویم ادریس مینامد چې دا کسان هره ورځ دا په تکلیف کې هغه ځای نه شروع کېږي، کریډ نه شروع کېږي او دې ځای ته راځي، نو ډېر ټوله ورځ په دغه وزي دی. په کار دا چې دا کسان په ټولو بینکونو باندې تقسیم کړي چې هر چا ته خپل خپل په اسانتیا باندې پینشن ملاویږي.
له دغې وروستو مې چې کله د بینک د منیجر سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې ورته د میډیا سره د خبرې کولو اجازت نشته، خو وایي چې هغه د حکومتي مقرر شوي وخت نه وړاندې، یعنې د 9 بجو په ځای 8 بجې د دغه ولس د سهولت لپاره بینک خلاص کړی دی او د یو په ځای یې 2 کیشیران یعنې پیسې ورکوونکي کېنولی دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو اوس 12:30 بجې دي. د نساج مل نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه کړې او یو وارې بیا پر دې ټینګار وکړ چې کله هم د بل کوم هیواد پر ضد خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د بډبیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. د پاکستان امنیتي چارواکو پر ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې 9 کسانو ته د مرګ او 1 تن ته د مرکت سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا ویلي دي چې دوی توندلاری ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وشلی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسي ورکول ودروي او په فوري توګه دي پر ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپه کال وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. د شبقدر کامی یا نېشنل بینک ته ورغلي د ورسک سره تعلق لرونکو کسانو ویلي چې د پینشن اخیستو پر مهال د پېښور شبقدر پلوي سړک په ګڼټو ګڼټو انتظار باسي او د ناستې لپاره هیڅ ځای نه لري. خو بیا د بینک چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ولس په سهولت لپاره د سهار 9 بجو پر ځای 8 بجې بینک خلاصوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په وروستیو 1400 کالونو کې د ماشومانو میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په 4 بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یو موټر بمې چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروسته وکړه.
انیس اجمل وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو رسپانو نه چې زموږ همکار احمد الله لوستی دی.
وحدت رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړې کچې ایوې غونډه کې سیاسي او عسکري مشورولې ګډون کړی دی او پریکړه یې کړې چې د پی ایف بډبیرې کیمپ د حملې ثبوتونه به افغانستان سره شریکولی شي. رسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او په دمې دمې سره د ترهګرۍ دغه شان پیښې رامنځته کېدل دواړو هیوادونو کې یو معمول جوړ شوی دی او کله نه چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو د هغې وروستو په کابل کې د ترهګرۍ په بریدونو کې اضافه شوې ده او افغان حکومت یې پړه په پاکستان اچوي. ورسپانه لیکي لکه څنګه چې تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول پېښې څخه وروستو افغانستان کې دغه برید کې ککړو مجرمانو په نیول کېدو کې کابل پاکستان سره مرسته کړې وه، همدغه شان کچري یو ځل بیا د افغانستان سره د بډبیرې حملې په اړه هم کلک ثبوتونه شریک کړل شي، نو په کار ده چې افغان حکومت د پېښه کې ککړ مجرمانو په نیولو کې هم پاکستان سره مرسته وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګر د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي. تر څو چې دواړه هیوادونه په حقیقي توګه تر هغه خپل ګډ دښمنان ونه ګڼي تر هغه سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران دی. د تر هغه د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان افغانستان پولې څارنه سخت کړي شي او د پولې دواړو لورو ته د ورانکارو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تر هغه پر ضد د پاکستان د قربانۍ او هلو ځلو نه ټوله دنیا خبر ده چې پاکستان ته په دې جنگ کې څومره نقصان اوړېدلی دی. ورسپانه پاڼه لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې ورورولۍ خپلې ذمېوارۍ نیمګړې پرېښودې دي او بیرته لاړل، چې له کبله یې هلته موجود قوتونو یو وارې بیا سر راپورته کول شروع کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې عدم استحکام پیدا کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي چې دلته نا ارامي وي نو د ټولې منطقې اولس به پریشان وي او دا رنګ به د دې بد اثرات تر ټولې نړۍ رسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د قربانۍ په تناظر کې باید چې نړۍ د پاکستان په هر صورت کې مرسته وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او له دې به هله خلاصې ممکن شي چې ټوله نړۍ د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره وای پاکستان د پانسۍ سزا ختمه کړې او د هغو هیوادونو په قطار کې دی ودرېږي چې دغه سزا یې ختمه کړې ده. ټایمز ورځپاڼه ویلي کې چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر د ځواک تخکاره کولو په موخه په دې وروستیو کې هلته خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو له معنا اورېدلی شئ. د بشری حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو یو وار بیا تشویش ښکاره کړی او په ځانګړي ډول د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې معذورو او مفلوجو کسانو ته د مرګ د سزا د ورکولو نه ډډه وکړي. نوموړې اداره وایي پاکستان د هغو کسانو په سزا عمل درآمد ودروي چې معذوره دي او په ویل چیر یا د معذورو په چوکیو ګرځي. دا خبره د بشری حقوقو د سر ادارې د آسیا لپاره مشر براډ ایډمز پرون په یو بیان کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم تیر کال د دسمبر په میاشت کې سلاغی پر اعدام لګول شوی سلور کلن غیر رسمی بندیز ختم کړ چې وسلوالو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول بریدو کړ او نږدې یو نیم سل ماشومان ووژل. پاکستان په روان کال کې تر اوسه 206 دیش کسان په دار زړولي چې دا په نړۍ کې بېساری ګام دی. د دې باوجود چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول ضروري دي، خو په دار شوو کسانو کې یوازې لږ وې د ترهګرۍ سره تړاو درلودلو. د بشري حقوقو د سر اداره پر پاکستان غږ کوي چې د هغو هیوادونو سره په قطار کې ودرېږي چې وار له مخې د ملګرو ملتونو په 2000 کال کې وړاندې شوی هغه قرارداد منلی چې پر اعدام د بندیز پاړه وړاندې کړو. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د هغه په مشرۍ د اختلاف کوونکو د مخنیوي په موخه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. همدا ده چې تېره میاشت په کابل کې په بمی بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شول. د دغو بریدونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه پیدا شوې هیلې بیرته ختمې شوې دي. په پام کې وا چې پاکستان د دواړو خو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره اختلافات او جګړه دوام لري، خو د افغان طالبانو ویان په دې وروستیو کې وویل چې دغه اختلافات اوس ختم شوي دي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ګارډین ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو په 1915 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې جګړې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا ځل دواړو هیوادونو د 1915 کال د سپتمبر د میاشتې جګړې کلیزه په پرتمین ډول ولمنځله او دواړه هیوادونه دغه ادعا کوي چې جګړه دوی ګټلې ده، خو کارپوهان بیا له دې نظر سره همغږي نه ښکاري. هارون بادشاه د دې مقالې مهمې برخې دراوروي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي هند له پاکستان سره د 1915 کال د جګړې کلیزه په شاندارو مراسمو د اتوار پر ورځ ولمانځله. د لیکنې تر مخه پاکستان او هند دواړه د دغه جنگ د ګټلو دعوی کوي. 1915 کال جنگ یو له هغو څلورو جنگونو څخه دی چې دغو هیوادونو یو له بل سره کړي دي. ځینو کتونکو ته د نریندرا مودي د حکومت دغه پریکړه چې د 1915 کال د جګړې بریا به د یوې میاشتې د پرتمینو غونډو او مراسمو په ترڅ کې لمانځي یوه حیرانوونکې خبره معلومه شوه. نریندرا مودي چې یو هندو ملت پال سیاستوال دی، تیر کال د هند عامو انتخاباتو په ګټلو سره د هغه هیواد د وزیر اعظمۍ چوکۍ ترلاسه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د هند اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي او نړیوال وقار به ور په برخه کوي. رپورټونه وایي د هند حکومت د 1915 کال د جنگ د بریا پر منځلو 3 میلیونه پاونډ مصرف کړل. لیکنه کاږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد کال جګړه د پاکستان له لوري په کشمیر کې د تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو په نتیجه کې پیل شوه. دغه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له هغه وروسته پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو هغه سیمې چې یې نیولې وې یو بل ته بیرته ورکړي. د 1915 شپیتم کال د جګړې د بریا مراسمو ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار په خپل وینا کې وویل چې دغه اولنۍ غټه جګړه وا چې هند وګټله. خو په لیکنه کې د هند او پاکستان د چارو دیو هندي پوه پالاوی راگاون په حواله ویل شوی چې دا دعوا پر ځای نه ده چې ګنې هند دغه جګړه ګټلې ده. د لیکنې تر مخه پاکستان هم د خپل دفاع ورځ د نور کله پرتله په زیاتو شاندارو مراسمو سره ولمانځله. لیکنه وایي د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف خبرداری ورکړل چې که هند پاکستان په لو په بد نظر وکتل نو سخت ځواب به ورته ورکړل شي. جنرال شریف دغه راز د کشمیر مسله هم یاده کړه او ویل چې پاکستان به هیڅکله له دغې موضوع تیر نه شي. خو لیکنه د بهرنۍ پالیسۍ د ځینو شنونکو په حواله زیاتوي چې د کشمیر سیمه کله هم ټول په ټوله د پاکستان لاس ته نه شي لوېدای.
هارون بچاو چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. مشال ریډیو ته مو غوږ نیولی زموږ غټ په میډیم ویو 625 او د انټرنیټ ته لارې په مشال ریډیو ټکی کام باندې نیخ پنی غوره. تیره اونۍ د قانون او انصاف په اړه د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې ته د حکومت لخوا په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تفصیل ورکړل شو. په دې بحث کې دا وویل شول چې په دغه هیواد کې د تشدد، د خلکو د لادرکه کېدو او د هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د موضوع تفصیل د فرخنده اسد ده.
د قانون او انصاف په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان د قانون د وزارت لخوا په یو رپورت کې وویل شو چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د بشري حقونو د سرغړونو د 3000 نه زیات کیسونه رپورت شوي دي. د قانون او انصاف په اړه په دغه کمیټې کې دا هم وویل شو چې په پاکستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې زیاتې شوې دي او د 2012 کال نه راپدې خوا د 21000 نه زیات داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د خلکو بنیادی حقونه تر پښو لاندې شوي دي او یا هم د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخ شوي دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن HRCP مشر زهرا یوسف وایي په پاکستان کې د لادرک خلکو مسلې په مختلفو ځایونو کې د خلکو مړی موندل کېدل او د تشدد پیښې مخې ته راتلل د اندېښنې وړ خبرې دي. د خلکو د لادرکه کېدو په لړۍ کې څه کمی نه دی راغلی. سپریم کورټ هم په دغه خپل دلچسپي او خدا خو وړاندې څه ونه شو. په بلوچستان کې چې کله دا حکومت راغی نو موږ تمه کوله چې کېدای شي حالات څه شي، خو داسې څه مخې ته رانغلل. خو که ټولو حالاتو ته وکتل شي، دا د مرکزي حکومت ذمهواري ده چې په امنیتي ادارو خپله کنټرول وساتي، دغه ادارې د خپل اثر لاندې راولي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
د پېښور د های کورټ یو وکیل شهاب الدین خټک وایي باید د پاکستان حکومت د خپل ولس د بنیادی انساني حقونو خوندي ساتل خپل ترجیح وګرځوي.
هیومن رائټس د انساني حقوقو بشري حقوقو هم دغه حالات دي چې دا خلاف ورزي چې دغه ورځ په ورځ زیاتېږي، لګیا ده کمیږي نه. دلته انسانان چې دي هغه دا غي ځوان محفوظ نه ده، دا غي روزګار نشته، دا غي صحتونه، دا غي دغسې د امن امان صورت حال ته څه جوړوي، د ژوند ضمانت نشته. نو حکومت که صرف زباني جمع خرڅ کوي لکه څنګه چې دوی تر اوسه پورې کړی ده، لکه زما د وینا مطلب دا ده چې دا دومره ګرانې خبرې هم نه دي، دوی دا خپله پرایورټي وګڼي، دوی دا فوقیت ورکوي دي خبرې نه.
د قانون او انصاف په اړه د سینټ د کمیټې په دا غونډه کې دا هم وویل شو چې ډېر خلک ځکه هم خپلې مسلې د قانون نافذولو ادارو ته نه رپورټ کوي ځکه چې دغه خلک داسې فکر کوي دوی سره به انصاف ونه شي. بلخوا زهرا یوسف وایي باید حکومت د خپل ولس د بنیادي حقونو تحفظ یقیني کړي، د هدفي وژنو او د خلکو د لادرکه کېدو مسلې ته خاص پام وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال رادیو دا اوس هم یو بل راپور. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یوه جرګه کې په ځایي مشرانو غږ وکړ چې دغلته د امن په راوستو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او مطلوب وسلوال دی ورته زر تر زره حواله کړي. همدارنګه دغو خلکو ته ګوتڅنډنه هم وشوه چې که داسې ونه کړل نو د اجتماعي ذمهوارۍ له مخې به د خلکو کورونه نړول کېږي. فرهاد شینواری له سیمې نه.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نخ پر شبي خبر پانه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګری په خار منځ شي نو د سره په خواوشه 300 متر کې د نن به د اجتماعي زمواره تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراد به بندولې شي او شکم تن وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمه وستلی شي. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشوه کنه چې څه وخت مخکې په جمرود کې سپیشلی دا حالت ډېر نارمل شوی و او ډېر ښه شوی و. اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابیږي. نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ فکر وکړو، دغه ته لږ حساس شو چې دا څله داسې کیږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي زمواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دی نه کوي.
نو دا مونږ آی جی سی سی جانے سے فیصلہ کرو چې دغه علاقے مشران و مراد بم ختم ہو اور مشران بم زمور لاندے راضی او درې سو گزا کے بکور نہ مکو نہ موتل چې زمو کو ډیره لانجیری او کاروباری او علاقائی او سو سا اوس بس زما سر چان نہ لگی زما په علاقہ کے بدا کارو کی نو بیا ورته راضی زما کورونا ورس بخورا نہیں کانا نو ما دې دا لګیا سي هغه خبره ده دی باندې لږ سوچ او فکر وکړه. په دې خبره ده ماتره مکمل خلک ټول ټوټل مشران متفق شول کنه.
په خبر پاڼه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وړومبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی او د تېرې جمعې په ورځ په پېښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ سلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ.
د فرهاد شینواری په راپور کې مو اورېده چې د خیبر پولیټیکل انتظامی پر ولس غږ کړی چې که د خپلو سیمو امنیت په ساتلو کې پاتې راغله یا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه وشول نو د ګردو یا ټولو قبیلو پر ضد به اقدامات کېږي. پوښتنه دا ده چې په اف سی آر کې له دې بدلون سره چې د یو کس جرم په بدل کې به ټوله قبیله نه ځپل کیږي، انتظامیه ولې د اجتماعي زمواری دفاع آماده عملي کوي؟ دا پوښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د پاکستان روغې جوړې او جرګو انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي شاهد الیاس کړی ده.
دا اول زمداري ده چې خپل خلکو ته سکیورټي ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلي سیمو کې روانه ده چې دوی وایي چې یاره قبایل به د سکیورټي زمدار وي، دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. په کار خو نه ده د قبایلي خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغې د کنسپټ پته نشته. په دې وجه باندې بالکل زوائم چې دا غیر فطری خبره ده. خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
صحیح. نو ریاست ویلي دي که نه چې اف سی آر کې ترمیم شوی دی اوس به اجتماعي زمواري نه کیږي. دا هغه ترمیم چې راغلی و 2018 او دې وخت کې بیا ولسمشر هم منظور کړل. د دې باوجود چې انتظامیه دا کار کوي نو انتظامیه به نه د محاسبې څوک نشته که نه هغه کاغذي بدلونونه چې راغلي هغه نه عملي کیږي. څه وجه ده؟
څومره پورې چې ماته معلومات دي نو همدغه اف سی آر قانون کې دا هم ده چې قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کوم اصلاحات شوي وو هغې کې د سکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دا ختم شوی ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم واخلي پکار ده. چې په خپله قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دوی د تلو حقوق نشته همدغه اف سی آر کې. نو خبره ډېره سره ګډه وده ده که نه کنفیوز ده. پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې دوی ځم کې نو مسله به حل شي کنه چې یو آئینی
نو تاسو دا ګڼئ چې قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې په اسانۍ باندې حل کېدای شي که نه؟ په دې کې به هم ډېر زیات وخت ولګي.
په دې کې کم چې
استیبلیشمنت څنګه ورته وایو. ما ته دا ښکاري چې استیبلیشمنت دا نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې د اوسې چې کوم آئینی حیثیت دی په دې کې څه خاص تبدیلي راوړي. نو اوس زورور حکومت دی، ریاست دی که نه، که ریاست نه غواړي نو دغه شی ما ته ډېر ځل د حل کېدو والا نه ښکاري. په دې به ټایم ولګي زما په خیال.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
په پیښور او قبایلي سیمو کې د سپتمبر په څلېرشتمه نېټه لوی اختر منزل کېږي. د نورو کلونو په شان سخت کال هم د اختر منزلو لپاره خلکو تیاریان نیولې دي. زموږ همکار اسرالم مومند د ځینو هغو قبایلو سره خبرې کړې چې جنګونو ځپلی او ترې پوښتلي دي چې دوی خپل اختر څنګه مانځي.
څو ورځې اختر ته پاتې دي، خو د وزیرستان کډوال وایي دوی هیڅ نه غواړي، بس خپلو کورونو ته دي ولېږدول شي. د میرلی اوسیدونکی تاریخ خان دوړ چې شپاړسم تعلیم لري، دا مهال په بنو کې د کرایا په یو کور کې ژوند کوي. نوموړی وایي حکومت لخوا ورته اعلان شوې مرستې نه ورکړل کېږي. دا وایي داسې کډوال هم شته چې د اختر په ورځ نورې خوشحالۍ پرېږده چې ډوډۍ هم نه لري.
ګوره، د اختر مبارکې ورځې دي، داسې ایډیټیز دي چې هېڅ سره بالکل د ایوان د اخستو پیسې نشته ورسره. دي مونږ دا ګورنمنټ ته، ایم ډی ایم ای ته، ګورنر صاحب ته او بل پرایم منسټر صاحب ته دا مونږ اپیل کړي چې زر نظر دا دی ته د پیسې راولېږي. یاره صاحب، اول خو زه ځان ته ښایي الله ګوارې که ما کپړې یا تصور اوړي یا ما کپړې اخستې وي یا کور والا ته یا ماشومانو ته، ځکه چې ټول خلک پریشان دي. اختر چې دی خو هر سړی باندې په خپل وطن اختر وي.
همداراز څرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکي یوه جینۍ مهک علي هم کوي. دا وایي کورنۍ ته یې د جنگ له لاسه په کروڑونو روپۍ تاوان رسېدلې. مهک وایي دی او د دې نورو ملګرو د اختر لپاره هیڅ تیاری نه دي کړی. همدار څرګندونې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکی فواد اپریدی چې په پېښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي اهم کوي. وایي که څه هم د خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو نور ملګري یې ناسم لاسو ته تللي دي.
او مونږ کاروبار ته بشولو دوکانونه او چې څومره د بزنس سیستم او هغه هم ته بکړلی شولو، او لکونو خو څه چې د کروڑو روپو خلکو تاوان وشو. او د خبر ایجنسۍ د باړې تحصیل چې څومره سټوډنټانو او د هغې څومره د کاروباري خلکو او یوتي وو، نو هغه د کاروبار او د سبق په ځای هغو څنور نور څه اختیار کړل او ډېر غلط ګامونه یې اوچت کړل.
د وزیرستان سره تعلق لرونکی لیکوال احسان دوړ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د بېکوره شوو شاوخوا یو نیم لک زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی. نوموړی وایي څو وارې حکومتي مرستې بندې شي، خو چې کډوال مظاهرې پیل کړي نو مرستې بیا شروع شي او همدا سلسله روانه ده.
د یو مسله خو دا ده چې خلک بیروزګاره شوي دي، اکثر چې بارانونه وي نو د دوی خیمې چې دي د اوبو نه ډکې شي، او ورسره که هوا وي سخته طوفاني قسم ته او ګلۍ وي نو ډېر پکې زخمیان هم شوي دي. وزیرستان د ماشومانو چې کم تعلیمي سلسله ده هغه په ټپه ولاړه ده. دوه کاله وشول چې دا ماشومان د سکولونو نه بهر دي. حکومت صرف دا کړي دي چې اوس دوی ته راشن ورکوي.
احسان دوړ زیاتوي د قبایلي سیمو کډوال وایي چې دوی دې خپلو سیمو ته ولېږدول شي، خو د په خبره د وزیرستان کوم کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي هغوی هم هلته له ستونزو سره مخ دي. نو دا وایي باید چې ټول کډوال خپلو سیمو ته په یو ځل ولېږدول شي او هلته د هغو لپاره اسپتالونه، سکولونه، سړکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړل شي. مشال ډو هڅه وکړه چې د کډوالو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
لوی اختر د قربانۍ اختر وي، خلک د قربانۍ څاروي اخلي، خو په دې ورځو کې تل د څارویو بیې د اسمان سره خبرې کوي. خلک وایي کوشش کوي د اختر نه یوه ورځ وړاندې د قربانۍ څاروي واخلي چې یو خو د ساتلو خرچ پرې رانه شي او بلې دغه ورځو کې بیه هم لږه راټیټه شوې. د قربانۍ غوښې خلک بیا څنګه استعمالوي دغه هر څه د شانواز ترغزی پر راپور کې اورو.
در روان لوی اختر لپاره څاروي اخستون کې وای چې څاروي په باید پروس کال پرتله لږ ګران شوي، ولې هغوی باید څاروي د اختر نه یو ورځ وړاندې اخلي چې په کور د خوراک څښاک خرڅ هم کم راشي، او بله دا چې د ساتنې ځایونه د ډیرو کبو خلکو کروي. ودود نعماني د ترخې سیمې نه راغلی او وای
مازیره منډۍ کتل ځکه چې اصل کې مونږ سره د ساتنې داسې خاص انتظام نشته. اکثر مونږ هم څاروي بوزو ناوخته ټایم کې، بس دغه یو ټایم نه مونږ سره تیر کړي او بیا په سبا باندې اختر نو مختلف قسم باندې هغه غوښه خلک پخوي او مونږ هم پخوو. لکه مثلا سیخانو کې پخول، هغې نه کباب جوړول، د هغې نه قیمه جوړول، د هغې نه چې کوم دی نور کړي وغیره جوړول.
یو سپینګیره وایي چې هغوی څاروي په څلور تنه اخلي، د هر چا پکې خپله خپله برخه وي، نو خپله برخه غوښه هغوی درې ځایه کړي. د ده نه مې وپوښتل چې تاسې کله څاروي واخلئ نو ساتنه کوم رقم کوئ؟
محمد جمروز خان، دوی ته مطلب بوسه بورا اوس وچه روټۍ ما یو بورې سنبالې کړي، نو مې که یو ورځ دپاره مې واخېسته او که دوه ورځ دپاره هغې کې به انشاءالله وته ګوته واچوړو. ښه مزیدار ښه په مینه محبت پرې ساتو. کوم دی د جګبر په ورځ موږ ښه مزیدار ولو همبو سیرې به ورته واچو، زمیندار ورته اکثر جلب بدلی او که نه یې بدل کړي زوړ جلب یې ورته نوې واچو. او ښه خښتې کو تیل مېل ولور.
او یو تن چمن خان داسې هم وو چې د اخستونکو د خرڅونکو ترمنځ یې د بی خبره جوړوله. هغه وویل
قیمتونه خو کال تر کاله په پاکستان کې اوچتېږي، نو خامخا دوه درې ځله بره شوي دي. یاره چې وروستو په یو لاکو نو اوس په پنځه شپږ د پاسې.
په ځینې ځایونو کې داسې هم اطلاعات راغلي وو چې ګنې ناروغه څاروي هم په دې موخه خرڅېږي. نو په منډۍ کې موجود تحصیل نائب ناظم شوقدر غفار شیخ نه مې دغه پوښتنه وکړه چې د ناروغه څاروو د پته لګولو لپاره حکومت کوم ګام اخلي او یا نه.
مخکې له دې نه داسې څه انتظام نه دی شوی او انشاءالله آینده موږ به کوشش کوو چې وکړو داسې دغه له طرف نه چې کوم دی مطلب یو کیمپ داسې جوړ کړو چې واقعي دلته ډاکټر موجود وي او هغه مطلب داسې چک کوي. دا
خو ډېرو خلکو وویل چې هغوی به د وړو څارو په ځای لوی څاروي اخلي، ځکه چې د برخې په حساب پرې د یو یو تن خرڅ هم کم راځي او غوښه هم زیاته رسېږي. شاهنواز ترکزی، مشان ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو اختر روان دی، د اختر په ورځو کې به د مشال رادیو ځانګړي خپرونې هم وي. موږ به له تاسو سره یو، تاسې به له موږ سره یې. خو د دې خپرونې راپورونه هم دومره و. اوس نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او په اخره کې استاد نواب ته غوږ شئ.
داسوک دے چھ دے یار دے درا مامنی کلی سے ہوناو جے ہن سنگا ہو گیا منی کلی سے ہوناو جے ہن سنگا ہو گیا منی کلی داسوک دے چھ دے یار دے درا مامنی کلی داسوک دے چھ دے یار دے درا مامنی کلی زیس من لے نشم محبت کی جدائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری منصور دا قلدار پسی دا دار سر تا اوچت شو قدرکی چی دمین خیال دیار سر تا اوچت شو قدرکی چی دمین خیال دیار سر تا اوچت شو ناسه دومره خيار شو چې قضا منی کوي ناسه دومره خيار شو چې قضا منی کوي سونه جهون څنګه او غیا منی کوي سونه جهون څنګه او غیا منی کوي دوست نه دے چل دی نہ سوک بنا منی کبھی دوست نہ دے چل دی نہ سوک بنا منی کبھی سہونا جہون سنگا ہو گیا منی کبھی دا سوک دے چد یاد درما منی کبھی دا سوک دے چد یاد درما منی